سپینی خبری.
روک و راست
سپینی خبری.
روک و راست.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد الله چیواله او زما محترمه همکار لیلا جان زمینن په سپین خبري را کو راس خبرونه کې ستاسو قربان یو. نن د امریکا ولسمشر بایدن فرمان ورکړی چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ په نیویارک کې د امریکا د فدرالي خزانه یو بانک ته انتقال شي، او بیا یو قضایی پلاوی په دې اړه چې دغه شتمنۍ یو برخه د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او بل برخه د افغانستان سره بشری مرستو ته ځانګړي شي پریکړه وکړي. بلخو افغانستان سره د مرستو لپاره تیره چهارشنبه د امریکا په کانګرس کې یو استماعي غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې دیموکرات سناتور کریس مورفي وویل د ښکاره ده چې اوس مهال افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو ورکول اخلاقي خطرات لري. د طالبانو لخوا د مرستو د ګټې اخیستلو په اړه اندېښنه وښودله. وی ویل دا امکان لري چې دا مرستې له طالبانو بچ کړل شي، خو شک نشته چې د مرستو د یوې برخې اثر به د طالبانو په ساتلو هم اغیزه وکړي. د زیاته کړه چې دا ډیر د خپګان وړ خبره ده. د نړۍ د خوراکي پروګرام د اټکل له مخې یوازې 200 افغانان په روان ژمي کې کافي خوراکي توکي لري. په داسې حال کې چې افغانستان د سخت بشري ناورین سره مخ دی، د ولسمشر بایدن لخوا د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د 11 سپتمبر د پیښو قربانیانو کورنیو ته ورکول او د امریکایي سناتورانو دا اندېښنه چې ښایي وړ خلکو ته مرستې ونه رسیږي څومره پر ځای ده، او د دې لپاره چې مرستې وړ او مستحقو خلکو ته ورسیږي څه ډول میکانیزم باید رامنځته شي، په اړه په خپله نننۍ خپرونه کې خبرې کوو. خو مخکې له دې چې خپرونه پیل کړو، ستاسې پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسې پام را اړوم. د بادغیس ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو جومات د دروازې مخې ته د چاودنې له امله یو ملکی وګړی وژل شوی او 14 نور زخمی شوي دي. دا چاودنه نن د جمعې په ورځ د فبروري په 11مه د بادغیس په مرکز قلای نو کې جومات ته نږدې شوې ده. باختر دولتي آژانس د دې ولایت د سیمه ایز چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې لمونځ کوونکي د جومات نه د وتلو په حال کې وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په 10مه هغه راپورټونه په بشپړ ډول رد کړل چې د امریکا پاوز د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو په حق له د هغه د حکومت په اجراتو سخت اعتراضونه کړی دي. واشنگتن پوسټ په یو تحقیقاتي راپور کې د امریکایي نظامی قومندانانو د شهادت په اساس ویلي دي چې سپینې ماڼۍ او خارجه وزارت د تخلیه پلان ډیر ناوخته ونیو. د طالبانو پرمختګونه له پامه وغورځول، پیخو ور باندې غلبه وکړه او په بیړه د کابل نه د وتلو په وخت کې ګډوډي رامنځته شوه. د فرانسې خبری آژانس لیکلي دي چې بایدن مکررن د طالبانو د ماتولو په حق له د امریکا د ناکامې هڅې د ختمولو د تګلارې دفاع کړې ده، او ویلي دي چې پخوانی جمهور رئیسانو کلونه کلونه د افغانستان نه د وتلو ژمنه کړې وي، خو هیڅ یو دا کار ونه کړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس زیاته کړې ده کابل اخره د افغانستان نه نوې وتلې، نو پکارو چې په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر زیات شوی وي او امریکا یو ځل بیا په ناوړه جګړه کې داخله شوی وي. د برتانیې حکومت وایي چې یو لوړ رتبه هیئت کابل ته تللې ده. د برتانیې حکومت د فبروري په 10مه په اعلامیه کې ویلي دي چې د قحطۍ د مخنیوي او د بشري چارو لپاره د برتانیې خاص استازي نیک دایر او په افغانستان کې د برتانیې د لنډمهاله ماموریت سفیر هیوګي شارتر او ملګری هیئت د طالبانو د چارواکو امیر خان متقی او د ملي امنیت د عمومي رئیس عبدالحق وسیق سره د بشري ناورین په حق له خبرې کړې دي. دغه برتانوي هیئت همدارنګه د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقوقو او د مدني چارو د مبارزینو سره د چلند په حق له خپل اندېښنې طالبانو ته بیان کړې دي. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د برتانیې هیئت د افغانستان د نوي حکومت سره د تعامل د زیاتوالي ډاډ ورکړی دی چې په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې اسلامي امارات د هلمند سیند د حوضې د اوبو د ویش په حق له د 1950 کال د معاهده سره موافق ده. د افغانستان او ایران دولتونو د هلمند د اوبو د ویش په سر په 1950 کال کې د پخواني صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی ده چې افغانستان باید هر کال 811 میلیون متر مکعب اوبو ایران ته ورکړي. د اوبو او انرژي وزارت نن د فبروري په 11مه په اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارات د ایران د مقاماتو سره کار کولو ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي زمير کابلوف ویلي دي طالب چارواکي نه غواړي چې په ماسکو کې سفیر لري کی خو د روسي نه غوښتي دي چې د افغانستان په سفارت کې یو شمیر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې کابلوف د ازویستیا او رسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان اوسنیو چارواکو زموږ نه غوښتي دي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټانو منو، مګر ویلي دي چې د موجود سفیر د لیرې کولو په لټه کې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو هوایی قوې د فبروري په 10مه اعلان وکړ چې یو شمیر B-25 بم غورځوونکي الوتکې د ناټو په نظامی تمرینونو کې د ګډون لپاره برتانیې ته رسیدلې دي. امریکا په داسې حال کې د غستري جنگي الوتکې برتانیې ته استولې دي چې د اوکراین په سر د لویدیز او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. په اروپا کې د امریکا د هوایی قوې قومندانۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه الوتکې وسایل او پرسونل د لندن لویدیز خواته په 150 کیلومترۍ کې د شاهي قوې د ځواک مرکز ته رسیدلي دي. د امریکا د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن د فبروري په 10مه ویل روسیا اوس اوکراین ته نږدې نور عسكر ځای په ځای کوي او هر شیبه یرغل کېدل شي او خایي په دې میاشت کې د اولمپیک د ژمنیو مسابقو په آخر کې یرغل شي. د متحده ایالاتو د بارني چارو د وزارت په دې نوي سپارښتنه کې چې پرون خبره شوې د امریکایانو نه غوښتل شوې دي چې د روسیې د پوځي برید او د کووېډ 19 ناروغۍ د مخفزیتي دون کې خطر لوجي اوکراین ته سفر ونکي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دي ځانونه دي د هغه ځای نه وباسي. او په کاناډا کې د لارې موټروانانو په مشرۍ مظاهره چانو د کورونا د ویروس د محدودیتونو او قوانینو په خلاف د اعتراض د سرګندولو لپاره د امریکا او کاناډا ترمنځ په یو سرحدي پله د موټرو تګ راتګ بند کړی دی. د مظاهره چانو د امریکا د مشیګن د ایالت او د کاناډا د اونټاریو د ښار ترمنځ پول بند کړی دی او له دې کبله د کاناډا په پایتخت اوتاوا کې هر څه په ټپه درېدلی دي. د کاناډا صدر اعظم پارلمان ته په وینا کې مظاهره چانو ته خبرداري ورکړ او وی ویل غیر قانوني مظاهرې د منلو وړ نه دي. همداشان د اوتاوا خاروال د مظاهرو له کبله اضطراري حالت اعلان کړی دی او پولیسو مظاهره چانو ته خبرداري ورکړه چې زر تر زر لار خلاص کړي کنه نو قانوني چلن به ورسره وشي. زیبا خادم، امریکا غ آشنا رادیو، واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و وقتتان بخیر، به برنامه روکو راست از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم، با همکارم احمد الله ارچیوال در خدمتیم. مهمانان این ساعت برنامه جناب حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر عبدالقیوم مومند، استاد سابق در دانشگاه یوتا هستند. البته موضوع بحث برنامه را همکار ما قبل از اخبار امشب تقدیم کردند که موضوع بیشتر روی کنگرس امریکا و گزینه‌های معدود برای کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان است.
بله، زه هم په خپل وار سره قدرمن او میلمالو ته ستړي مشي ویم او لوریدونکو هیله کوم چې زما سره په خبرونه کې پاتې شي. اول براشم ډاکټر صاحب قیوم مومنت. ډاکټر صاحب، تاسو واوریدل چې بایدن فرمان ورکړی دی چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ په نیویارک کې یو بانک ته انتقال شي او بیا د هغې نه وروسته یو جوري د دې پریکړه وکړي چې دغه پیسې ځینې یوه برخه د امریکا د هم سپتمبر د یورسم سپتمبر د پیخ قربانیانو کورنوي ته ورکړي، او بل برخه د افغانستان سره د ناورین په مخنیوي کې د مرستې لپاره افغانستان ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې دغه شتمنۍ د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي او د کوم رژیم یا حکومت سره تړاو نه لري، نو بیا ولې بایدن دا پریکړه کوي؟
سلامونه ولې کیدره لري مننه تاسو ته بلن نه. سیاست مداران پریکړه کوي د خپل سیاسي معذرو په خاطر باندې، او په دې پسې نه ګرځي چې دا صحیح دی او صحیح نه دی. که خبره دا وي چې افغانستان د سپتمبر په ولسمه مسله کې دخیل وي، نو شل کاله دوی په افغانستان کې وو، او دا پیسې هغه وخت هم موجود دي. دوی دا شل کاله ولې دا فیصله نه کوله چې دا پیسې دلته څنګه کې او د سپتمبر ولسمه په خلک ته ورکړي؟ اول خو افغانستان ترې پیښه کې داخل نه و. ټول پوهیږي چې د پیښې مسؤلین څوک په الوتکې څوک دا پیښه چا کړې ده. هغه اصلي کسان څه نه ګرځي کاغه د دوی نږدې دوستان دي، هغوی ته حتی دوی تیاری برابر کفایي وختونو کې د بن لادن ټوله کورنۍ په امانت سره سعودي ته ورسوله. ځکه دا هغه وخت د ولسمشر د بوش سره د بن لادن د کورنۍ د تجارتي روابط ځکه په امن کې ټول ورسوله. دا د ملت په شیوي دغه عمل په نړیواله کچه باندې غیر قانوني عمل دی، ځکه دا طالب پیسې نه دي او نه د طالب ملکیت دی، دا د افغانستان د ملت ملکیت دی. دوی په حقیقت کې د افغانستان ملت سره دښمنۍ راخسته ده.
خب ما در حالی که هر دو مهمان عزیز را به برنامه خوش آمد میگویم، آقای حسن علی عدالت و دکتر عبدالقیوم مومند، خوش آمدین به برنامه. و سوال خود راجع میسازم به جناب حسن علی عدالت. با سلام و سپاس از حضور شما. البته موضوع آنچه که کانگرس امریکا گفته با شما مطرح میسازم. کانگرس امریکا گزینه های معدود برای کمک های بشری به افغانستان داره. به نظر شما چرا هنوز پس از تقریبا 6 ماه پس از خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان، قانونگذاران امریکا برای ارسال کمک‌های بشری برای افغانستان بدون نفر رساندن به طالبان گزینه‌های کمی در دست دارند؟
ما سلام و عرض ادب دارم خدمت کارکنان برنامه شما و همچنان خدمت میهمان برنامه و شنوندگان عزیز شما.
سپاس از شما.
ما خدمت شما عرض میکنم که ایالات متحده امریکا بعد از خروج از افغانستان، یا بهتر بگوییم که بعد از خروج مفتزهانه و شکست بسیار ننگین، در یک شوک بسر میبرند، در یک شوک اصلا یک روایت و قرائت درست هم در مورد افغانستان ندارن که چی بکنن و یا چی نکنن. اتفاقی نظرم میان سیاستمداران امریکایی و همچنان میان دو حزب سیاسی امریکا وجود ندارد. بنابراین نمیتونن تصمیم واحد و درست بگیرن. اولا این پولی که شما مطرح کردین این مربوط به مردم افغانستان است. مردم افغانستان در حادثه 11 سپتامبر هیچ گونه نقش نداشتند. در حوادث 11 سپتامبر که او حملات تروریستی بود و در او حملات تروریستی افراد که او را انجام دادن اصلا مربوط به افغانستان نمیشن، سازمان های تروریستی بود که از کشورهای عربی و پاکستان و اون جایا انجام داده بودن، باید اونا را تحت تعقیب قرار بدن و تاوان اونا از اونا بگیرن، نه از مردم افغانستان. بنابراین مجازات مردم افغانستان لازم نیست. و از طرف دیگر مردم افغانستان مستحق کمک هستند، به خاطر که نباید به خاطر مسائل سیاسی مردم افغانستان مجازات شود. اینا در تصمیم دیگران راه های وجود دارد که از طریق سازمان ملل متحد به مردم افغانستان کمک رسانی بکنند. متاسفانه مردم افغانستان تباه و دربدر شدند، فعلا از گرسنگی مردم اولاد خود گرده خود میفروشند و همچنان خطر از این وجود دارد. طبق گزارش سازمان ملل متحد که هزارها کودک شاید قربانی گرسنگی شوند.
ډاکټر صاحب، د بایدن فرمان خو سپوریدا یو فرمان دی او دا دی وی چې به دا موضوع یو یو جیوری تزي نو فکر کاوه چې دغه فرمان چې سره رقم په فرمان کې راغلی هغه رقم به تطبیق شي کنه د امکان شته چې جیوری و متفاوته فیصله وکړي
دا خو سره د مخکې نشو ویل مګر سره چې افغان د امریکا د خلکو د سیاست مدارانو او تا د قضا احساساتي برخه وسیړي نو د دې څه معلوميږي چې کله چې دوی هم دا فیصله وکړي چې د سپټمبر دی ولسم تاوان د طالبانو سر باندې واړي یا د افغانستان د ملت سره وشو طالبان مطرح نه د ملت سره واړي او لبد امرګه زپ دی ویره کې مې چې قضا به هم پدې کې خپل عدل ونکي او عادلانه فیصله ونکي او د امریکا د ملت ګټه باندې چې دوی ورته ګټه وي او د خلکو تاوان به دوی واخلي دا مسله په لکربي کې هم شوی و هغه کې مونږ دا تجربه لیدلې ده چې اگر چې قذافی په مسله کې داخل هم نه منتابع هم د قذافی حکومت مجبور شو چې تاوان نه ورکړي نو زه د ویره لرم چې قضا به دا فیصله عملي کړي او افغانستان ملت به د دې فیصله هغه کړهونه بیا ورسته غاړي
آقای عدالت اگر مکس روی مسئله فرمان اجرایی رئیس جمهور جو بایدن بکنیم که هنوز فرمان توشیح و امضا نشده ولی رویش بحث شده اگر همچون فرمانی که میگه نصف از دارایی های افغانستان که منجمد شده آزاد خواهد کرد و از مؤسسات مالی ایالات متحده خواهد خواست که با 3.5 میلیارد دلار برای کمک و نیازهای اساسی افغانستان تسهیلات ببخشند آیا به نظر شما این آزادسازی دارایی های افغانستان چقدر به حکومت طالبان مشروعیت میبخشه؟
ما فکر میکنم که اگر اینا را با تدبیر آزاد کنند که این پول در دسترس گرسنگان افغانستان قرار بگیره هر چقدر پولی که آزاد میکنند این یک اقدام عادلانه و بشردوستانه است و مردم افغانستان به این پول نیاز داره و مالک که پول هم مردم افغانستان هستند این باید در شرایط فعلی بسیار آلت استداری است در خدمت گریسنگان مردم افغانستان قرار بگیره و اگر این پول اینا آزاد میکنن و این پول در اختیار طالبان قرار بگیره باز این طبعا طالبان از این پول به خاطر تقویت موضعشان کار میگیره و خطر زیاد موجود داره چون طالبان یک گروه تحت حمایه پاکستان است مقدار بسیار زیاد از این پول به اختیار پاکستانی ها قرار بگیره اینجا بسیار مشکلات وجود داره شناسایی یا عدم شناسایی طالبان ای تا هنوز هم معلوم نشده که نکات پنهانی معایده یا قرارداد تفاهم‌نامه دوحه چی است که بین امریکا و طالبان در پشت پرده چی گذشته است اگر اینا تصمیم گرفته باشه که به تدریج طالبان به رسمیت بشناسه او کار میکنن و این تا همینز معلوم نیست که طالبان با اینا چی وعده داده و اینا با طالبان چی وعده داده ولی اصل موضوع کمک اگر در اختیار مردم افغانستان قرار نگیره این تقویت موضع طالبان تقویت میبخشه و این به زیانی مردمی افغانستان تمام
میشه
که فعلا
گریز نمانده بله آقای عدالت ببخشین یک نکته که در اینجا من میخواییم اضافه بکنم ایست که با توجه به فرمودهای شما که کمک ها باید به مردم افغانستان تعلق بگیره ما در برنامه صدای مردم شکایات زیاد از تعداد زیادی از شنونده های خود که با رادیو تماس گرفتن داشتیم که اکثر آنها کمک های بشر دوستانه‌ای که همین اکنون از طرف جامعه جهانی به افغانستان سرازیر میشه نمیرسه به ایشان برخی از آنها چندین بار کمک گرفتن برخی حتی هیچ یک بار هم به ایشان کمک نشده در صورتی که دارایی های افغانستان آزاد شوه و یا کمک های امین حال که کمک های بشر دوستانه صورت میگیره مستقیم به حکومت طالبان میرسه و از طرف ایشان باید به مردم برسه که هنوز هم مشکل وجود داره در صورتی که دارایی های افغانستان آزاد شوه این مشکل به کجا خواهد کشید و چگونه زمینه های را برای حکومت طالبان فراهم خواهد کرد؟
تا امروز خدمت شما عرض کنم کمک های بشری که در افغانستان صورت گرفته متاسفانه در اختیار طالبان قرار گرفته. طالبان آن گونه که خواسته اند کمک ها را توزیع کرده. توزیع کمک ها گرسنه های افغانستان گرسنه مانده اند. هیچ گونه پول برای گرسنگان افغانستان توزیع نشده. اکثر از این پول ها در خدمت خود طالبان، طرفدارای طالبان و در منطقه ای که طرفدار طالبان بوده توزیع شده. در بعضی مناطق 2 تا 3 بار توزیع شده، در بعضی مناطقی که شدیداً محتاج کمک هستن اصلاً خبری از کمک نیست. دومی دیگر در این کمک ها بسیار دست‌اندازی هم شده، اما جایی که دادن هم وکیل گوزر و کسایی که مثلا با طالبان رابطه داشتن لیستی دروغ از پیش خود ساخته و اکثر کمک ها را اونا گرفته. ما منظوری نیست که کمک ها به مستحقین نرسیده و اونجا انسان های فنی هم موجود ندارد. طالبا خودشان هم سابقه خدمت به مردم نداره، یک بسیار مشکلات تخنیکی هم داره. بنابراین کمک اگر در اختیار طالبا قرار بگیره اصلا او کمک به مردم افغانستان نیست. سازمان ملل متحد و یا ایالات متحده امریکا با گذشته از چور و چپاول که در افغانستان صورت گرفته، حال متاسفانه اکثر کسایی که با کمک های خارجی نگاه میکنن نگاهی دوزی میکنن در افغانستان، چون اینا در مدت 20 سال یک فرهنگ دوسالاری در افغانستان ترویج کردن و تمام اکثر مردم افغانستان در دوزی معتاد کردن. نو همینج باید یک تیم متخصصی از کارمندای بین‌المللی در افغانستان فعال شود که کمک در خدمت گرسنگان افغانستان قرار بیسه. در غیر از هر گونه کمکی در افغانستان رسانده شود، چنانچه ما شما قبلا دیدیم بسیار پول 32 میلیارد دلار یک بار کمک شد، 32 میلیارد 35 میلیون دلار بار دیگر کمک شد، 100 میلیون دلار یک بار کمک شد. اما گرسنگی در افغانستان بیداد میکنه، اما به پول هم اگر توزیع میشد در این سرحد که فعلا مردم افغانستان گرسنه هستن، گوزه میفروشن یا فرزندان خود میفروشن، به صورت نمیگرفت. بنابراین وقت بسیار وخیم است تدابیر درستی در توزیع کمک ها صورت نگیره. اگر میلیاردها دلار هم در افغانستان سرازیر شود، مردم افغانستان گرسنه میمانند.
دکتر صاحب، داد ولسمشر بایدن چکم فرمان ورکړی دی، ستاسو له نظره ملګری ملتونه او نور بشری سازمانونه چې په وار وار یې د امریکا حکومت غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنه یې آزاد کړي، دا غوښ برګون به څه وي او فکر کوي چې دا غوښ برګون به کومه ګټه ولري؟ مهرباني، اصلي کې راځو هم دغه د کومکونو موضوع ته لږ وروسته راځو، دغه دویمه برخه کې بیا په همدغه کومکونو باندې خبره کوو.
معلومات
فرق لري، باندې خبرې کوو وروسته.
خبره په دې کې ده چې دنیا خو همیشه دا وایي او کېدای شي هغوی په یو سیاسي انتقاد وکړي، د انتقاد لاندې د بایدن حکومت راولي یا د امریکا کانګرس راولي، که دا فیصله چاري عملي شي کېدای شي د هغې نه مخکې هم عکس العملونه ښکاره شي، مګر دا یو سیاسي عکس العمل یې په عملي ساحه کې به کوم تاثیر ونه لري، ځکه امریکا اوس یو ځانګړی قوت دی او هیڅوک نشي کولای چې دوی باندې شي عملي کړي. دوی چې څه فیصله کوي هغه په خپل سر باندې عملي کوي، که هغه د سکیورټي کونسل فیصله دي او خپل شخصي فیصله دي او دوی فیصله دي، دا د دوی خپل اختیار دی. دنیا به په انتقاد وکړي، په سیاسي خبره به تیره بشي، اما دوی به خپل کار مخته بوزي. زه فکر نه کوم چې دوی د دنیا انتقادونو ته غوږ کړي او د هغې په اساس باندې خپله پالیسۍ ته تغییر ورکړي.
ښه، ډاکټر صاحب، د طالبانو د امریکا یو غوښتنه دا وه چې که دوی په کانګر شوی شتمنه یا زادې نو په بدل کې باید طالبان د نړیوال ټولنې او د امریکا غوښتنو ته چې هغه کې د پراخ بنسټ حکومت جوړول دي، د ښځو حقونه دي او نور بشري حقونه دي تدرناوي ده شامل دي، هغه ته باید غوږ ونیسي. اوس چې بایدن د فرمان ورکړی دی، فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا په منځ کې د هوکړې لپاره کومه زه نور نشته دی او کیسه ختمه شوه؟
خبره دا ده چې امریکا پراخ بنسټ حکومت کوم تعریف نه دی وړاندې کړی چې دوی په هغه پراخ بنسټ حکومت نه څه ده. په خبرو کې چې شهاب الدین دلاور په یو مرکه کې کړی وي او ځینې نمونه هغه شکل هغه ته لیست ورکړ شوی چې فرزن باد کریم خلیلی او عطا محمد نور او قانونی یو دا خوانه دا غله چې تاسو کولای بده حکومت باندې بده ملت باندې حکومت کړی د دوی باید په دې حکومت کې داخل شي نو دا به پراخ بنسټ دی. سیاف او ملګرو یې دیش کړه دا ملت تباه کړ همداسې قانوني او د نورو شمالي ټلوالې او د خلیلي او کریم مې یاد څوک شي دي خلک د دوی تاریخ د ملت ته معلوم دی. دوی غواړي چې دغه خلک بیرته په حکومت کې راولي. فتاقه امریکا او د نړۍ په هغه پراخ بنسټه حکومت ته خود افغانستان ملت په کراتو کراتو چغي وایي چې دا غله مونږ بیان نه غواړو. نو هغه ځای چې امریکا او دنیا یو پیره د پراخ بنسټه حکومت تعریف وکړي چې د دوی په هغه پراخ بنسټه حکومت تر زه په دې کې شک نه لرم چې په اوسنی وخت کې په حکومت کې غیر د طالبان نړۍ خلک دخیل نه دي. طالبان باید د حکومت د الله خلاص کی او غیر طالبان هم په دې حکومت کې را داخل کی. دا پراخ بنسټ نه شي کېدای چې د ازبک طالب او ازاره طالب او ترکمن طالب او تاجک طالب او پښتون طالب بس دا پراخ بنسټ شو نه. دلته څه ستونزې طالبان هم لري مګر دا د امریکا او د دنیا فشار وسې د طالبان نغړ چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي نو دا هم کمیږي ځکه چې چېرې دوی د طالبانو نه غوښتنه لري نو خو طالبان هم یو څه غوښتنه لري هغه فائدہ مری شي. د خځو د حقوقو په اړه باندې دوی انتقاد هم په زیاده او خبرې هم په زیاده هغه باید دخیل کړی شي مګر دا ټول فشارونه کمیږي ځکه چې په مکمل چا سره خبره کوي چې او څنګه څه غواړي به د څور ته ورکې دا خو د دنیا اصول د سیاست اصول دی مګر دوی د سلو راولي چې دوی خپل هغه وختن لري مګر هغه خاطر به هغه چې په وختن لري هغه ته به دوی قانون لیک دی ورته چې هغه وختن د ملت وختن دی
خو امریکا ورته وایي چې کچرته دی دغه وختن یو منی دی په کله شي په رسمیت مو پیژنې او کله شي د دې وشتمنې مزاده کې خدای وته وایي چې یو څه بدرکو یو څه تاسو راکوي
او دا خو د کله شي خبره وکنه خبره په دې کې چې زمایا دیګي په 2000 او فکر کوم 2000 او کال 2002 امریکا او ملګری ملتونو د طالبانو نه غوښتنه وکړه چې تاسو کوټنار په افغانستان کې بند کړئ او موږ به تاسو سره 3 میلیونه ډالر کومکونه وکړو. طالبانو ملا محمد عمر فتوا صادر کړه په یوه مدت څو میاشتې کې طالبانو کوټنار په افغانستان کې نه پیدا کړل. ملګری ملتونو امریکا دواړه لار سروې وکړه وایي کتل چې په افغانستان کې کوټنار نشته او چې کومکونه غوښتنه وکړه ورته هیڅ ځواب نه ورکړ. نو په امریکا په ملګرو ملتونو باندې هیڅ وخت اعتبار هم نشي کېدی او سم کار وشو چې دا غیر مخالف نه مې چې دا اول بند شو ښه کار وشو چې بند شو مګر دوی خپل ژمنه پوره نه کړې. دلته هغه د شیطان په دې کې اطاعت او امر ځکه نه خلیفه د زمانه په درک کافر دی. خبره په دې کې ده چې دلته اعتبار مثلا نشته. دا خلک په درک کافران دي او کافران په دې معنی چې صالح خلک نه دي. تشر دې په صداقت سره مختلف چې د شداغي خوانه هم یو څه صداقت رامسته شي او هم دوی سره په صداقت نه دوی هم دغه سره په صداقت نه زی. خبره د دنیا خراب جوړ شوې ده د ډیر کار غواړي او دا په دې فشارونو باندې په سر رقم سره نه کیږي. دا زما په ان باندې فکر کوم چې دا غا مسلطه ډیپلوماسي کې مختلفه وي او دا اشتباهات چې امریکا په افغانستان کې کړی دي دا د غیبه لپاره دوی د اکسلمن نه نوې خوځلې د حالت نه مستقیم امریکا چې دا ټول کارونه کوي دوی غواړي چې خپل ناکامي هم سیاسي ناکامي هم اقتصادي ناکامي هم نظامی ناکامي په افغانستان کې پټه کړي د خاورو لاندې کې تاسو د دې ملت د امریکا د ملت سترګو ته حاضر وو چې ځکه په نومبر کې ټاکنې را روانې دي او هر څو غواړي چې د افغانستان د مسلې نه د خپل منځي ګټو خاطر باندې
مننه مننه ډاکټر صاحب مننه ډاکټر صاحب دغه درازو دې ترازو
ډاکټر صاحب تشریف داشته باشین آقای عدالت شما هم تشریف داشته باشین لحظات به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم و با شما خواهد بود
با عزیز سلام قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه فرمان اجرایی را امضا کند که به اساس آن نیمه از 7 میلیارد دلار ذخایر منجمد شده افغانستان در ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان بدون دسترسی طالبان به این بودجه استفاده شود. به گفته منابع آگاه 3.5 میلیارد دلار دیگر در ایالات متحده باقی میماند تا برای تامین مالی دوسیه قضایی قربانیان امریکایی در شدفگنی استفاده شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستم را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. با گزارش رویترز این اقدام به هدف مهار بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل متحد و مسئولان امور بشردوستانه گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. مقام‌های محلی ولایت بادغیس می‌گویند که در نتیجه یک انفجار در مقابل دروازه یک مسجد در این ولایت یک نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. انفجار زور امروز جمعه در نزدیکی مسجد جامع قلعه نو در مرکز ولایت بادغیس زمان به وقوع پیوست که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه می‌خواستند که این مسجد را ترک کنند. مقام‌های سی ولایت بادغیس همچنین گفتند که در میان مجروحین این انفجار کودکان نیز شاملند. آنان وضعیت سی برخی از مجروحین را وخیم گزارش دادند و گفتند که بسیاری آنان در حال حاضر در شفاخانه مرکزی این ولایت تحت درمان قرار دارند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته و مقام‌های طالبان نیز درباره نوعیت این انفجار تا کنون معلومات ندادند. سازمان جهانی صحت روز جمعه اعلام کرد که شیوع سرخکان در افغانستان ده ها هزار نفر را مبتلا کرده و بیش از 150 نفر را تنها در ماه گذشته هلاک ساخته است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
کریستیان لنمایر سخنگوی سازمان جهانی صحت به خبرنگاران در ژنو گفت که موارد سرخکان از پایان ماه جولای سال 2021 در تمام ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. در مجموع 35319 مورد مشکوک به سرخکان در ماه جنوری گزارش شده که 91% موارد و 97% از مرگ و میرها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند. لندمایر تاکید ورزید که مرگ و میرهای مرتبط با سرخکان احتمالاً کمتر گزارش شده است و انتظار می‌رود که تعداد آنها افزایش یابد. او افزود که افزایش سریع موارد در ماه جنوری نشان می‌دهد که تعداد مرگ و میر ناشی از سرخکان احتمالاً در هفته‌های آینده به شدت افزایش یابد. بهترین محافظت در برابر سرخکان تطبیق گسترده واکسین است. سازمان جهانی صحت توصیه می‌کند که کشورها حداقل 95% پوشش واکسیناسیون را تضمین کنند که با وضعیت جاری در افغانستان هدف دشوار تلقی می‌شود. لنمایر گفت که سازمان جهانی صحت در حال تلاش برای یک کمپاین وسیع واکسیناسیون سرخکان در افغانستان است که از ماه می شروع می‌شود و هدف آن دسترسی به 3 میلیون کودک است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که دو خبرنگار خارجی که با این اداره کار می‌کنند همراه با چند کارگر محلی در افغانستان بازداشت شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR در پیام توییتری اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای حل این وضعیت با هماهنگی سایرین انجام می‌دهند، اما اطلاعات بیشتر ارائه نمی‌دهند. یکی از این خبرنگاران اندرو نورس خبرنگار سابق بی بی سی است که حدود 2 دهه به پوشش خبری افغانستان پرداخته است. سبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت که مقامات در حال بررسی این موضوع هستند. مجاهد گفت که اطلاعات در این باره دریافت کردند و تلاش میکنند تایید کنند که آیا آنها بازداشت شدند و یا خیر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از شهروندان آمریکایی که در اوکراین به سر می‌برند خواست که بلافاصله این کشور را ترک کنند و هشدار داد که اوضاع می‌تواند به سرعت آشفته شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی می‌شنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری NBC با اشاره به روسیه که شمار زیادی سرباز در اطراف مرز اوکراین مستقر کرده است گفت که دیگر با یک سازمان دهشت افکن مواجه نیستند، بلکه با یکی از بزرگترین اردوهای جهان طرف می باشند. جو بایدن گفت که شرایط بسیار متفاوت است و اوضاع می تواند بسیار سریع آشفته شود. رئیس جمهور بایدن در این مصاحبه گفت که شرایط به گونه ای نیست که بتواند نیروهای آمریکایی را به منطقه اعزام کند تا آمریکایی ها را نجات بدهند که سعی می کنند از اوکراین خارج شوند. او گفت لحظه ای که آمریکایی ها و روس ها بروی هم شلیک کنند یک جنگ جهانی در خواهد گرفت. همزمان با این وزارت خارجه ایالات متحده نیز از شهروندان آمریکایی ساکن اوکراین خواست که با توجه به افزایش تهدیدات نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. روسیه اتهام طرح حمله به اوکراین را تکذیب کرده، اما در همین حال بیش از 100 هزار نیروی نظامی خود را در مجاورت با مرز اوکراین مستقر کرده است.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غگ با سیاسی، اقتصادی، ټولنیز و کلتوری او صحی مسائلو ستاسو غگ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غگ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
بی هم ستړی مشه ډاکټر صاحب، مخکې زما همکاري د یو پوښتنه مطرح کړل چې طالب جنګیلی له افغانستان سره لمرستو ګټه اخلي، داسې راپورونه په خوام ورکړی شوی و. اوس د امریکا د کانګرس ځینې غړو د اندېښنه ښودل شوی چې د افغانستان سره ترسره کیدونکې مرستې لمرستو څخه طالبان ګټه اخلي او دغه مرستې باید ونه شي. ستاسو له نظره د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
خبر داده چه گتا پا سکم مفهوم سر تعریف کیگی یا او شیع چیز منگا حوادوال و دانریوال دسترگون غرزی یا داده چه هر خارجی مملکت چه یا بل مملکت فرزی اوال تکومکونه که یو چه کورنیشن موجودی که دا حکومت دا دوی خواخی او که خواخی نی باید دا کارو شی، زکر که دا کارو نشی دل تخبر دا مملکت استقلالت د پښتنه لاندې راځي چې نړیوال خلک وزي او په خپل سر باندې کارونه کوي. دا زما په نظر باندې خپل دغه مملکت حاکمیت ته توان نشي، دا چې هر رژیم ته موجودي دا کار باید وشي او دا کار کیږي. مګر تر څو پورې چې دغه راپورونه ما تعقیب کړي دي د جرمنانو انساني مؤسسې چې دي هغوی په آزاد لاس سره کارونه کوي او د طالبانو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې نه دي. اندار از یو سید هم وس خپل کارونه فعالیتونه باندې شروع کړي او زپدې باندې ډاډمن مشاوي هم آزاد لاس ولري. البته دوی ته خبر ورکړي چې مونږ چرته زو چرته نزو. زبا خپل بیلګه درکمه، مونږ په هلمند کې یو شلو او 15 فامیلونو باندې کومکونه تقسیم کړل. عموما کنسرت هغه کې زمونږ بلګری لاړ سروي وکړه، خلک یې په سیمه کې وکتل چې څوک مستحق دي، هغوی ته یې کارډونه مخکې د مخکېنه ورکړ. د توضیح په ورځ باندې هماغه خلک راغلل. همداراز په بغلان کې عین کار وشو. موږ هلته هم په آزاده توګه باندې دا تقسیمات وکړو خلک سر وکړه. البته په دې کې شک نه و چې موږ د سیمې د مسؤلونو سره ارتباط ونیو، د هغوی نه مې اجازه واخیسته چې موږ په دغه سیمه کې دا کار کوو. دا خو حکومت دی که موږ یې منو که یې نه منو، هلته یو اداره ده، حکومت دی، باید اجازه ته سړی واخلي چې موږ دغه انساني خدمات مخې ته بوځو. اوس د فعل حل دپاره زموږ ملګري په کابل کې لګیا دي، سروې کوي. په دشتي برشي کې دوی سروې کړې ده، په افشارو کې دوی سروې کړې ده، په بودخا کې کړې ده، په ارزان قیمت کې کړې ده، او بله په دغه کې په پلچرخي کې دغه چرته چې د مهاجرو کمپونه دي دوی په خپل زمنګ ملګری هلته ورځي، د خلکو د کور کلي کې ګرځي، سروې کوي، یا مساحه خلک پیدا کوي. البته دغه سره د اړوندو ادارو یا ناحیو سره موږ دلته خپل سروې کوو او موږ اجازه راکړي دا کار وکړو.
بخنه غواړم بخنه غواړم رازو تاسو ته بیرته رازو. خو بل طرف ته نن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیر وای دوه جورنالیستان چې له دوی سره کار کاوه له څو نور افغان کارکونکو سره د حکومت لخوا د طالبان د حکومت لخوا نیول شوی دی. نو یونیچسیر خو یو مرستندوی اداره ده، د امریکا اداره نه ده، د ملګرو ملتونو اداره ده. دغه اندېښنو ته تاسو
دلته کېدای شي زه په دې موضوع په عمق باندې خبر نه یم چې دا ولې نیولې او څه یې نیولې. مطلب له بعد امرګه په افغانستان کې ځینې غلطۍ داخله کړي، د دوی کارکونکي یا ځینې طالبان واړی کوي چې ځینې اشتباهات رامنځته کړي. کېدای شي دا کوم بل اړخ لري، زه مطمئنه یم چې دا د انساني حقوقو مسله نه ده چې په دې باندې دوی نیولې. حتماً کوم بل مسله به رامنځته شوي، د هغې پکته به سره تحقیق مخکې دی نه چې په دې باندې سره صحیح خبرې وکړي. اما که دای په دې مفهوم باندې نیولې چې تاسو مکونه تقسیم په خپل سره تقسیم، دا د غندلو وړ خبره ده. مګر په عمومي لحاظ سره سړی وګوري ورته سړی په افغانستان کې څه خدمات تر اوسه پورې شوي دي. بهرني موسسې په دې کې تر ډېره حده پورې آزاد لاس لري. ما مخکې وویل چې دوی مجبور دي چې یو کوردنیشن خو اخله نه کړي چې چېرته ځو، څنګه یې کوو، په کوم ځای کې کوو. دوی په موږ هم فشار راوړ، دا خبره کومه په موږ یې هم فشار راوړ چې تاسو باید دا پیسې موږ ته راکړي چې حکومت یې تقسیم کړي. موږ باید په دې کې لاس ولرو. بیا موږ څه چې موږ یو غیر انتفاعي موسسه یو، دلته د افغانستان د امریکا د خلکو د ټیکس پیسې دي. موږ ته ځواب ویل کوي خلک یو که تاسو موږ مجبور کړئ زه دا پیسې افریقي ته لېږم. همدې سره اصل مې ورته وویل چې زه ضرور نه وایم چې افغانستان ته ولېږم، زه افغانستان ته ځکه لېږم چې زموږ وطن دی، زموږ هېواد دی. کله دا خبرې چې ورسره وکړو په جدیت باندې زموږ مخه ونه نیو. البته یو څه ستونزې شته، زه د ستونزو نه انکار نه کوم. اما دا چې پیسې په مطلقه توګه طالبانو ته ځي او غریبو خلکو ته نه ځي او اړمنو خلکو ته نه ځي او فقط طالبانو کورنیو ته ځي، دغه معلومات زما په نظر باندې دقیق معلومات نه دي. دلته دېونه خلک هم برخمن کېږي، خو دې کې شک نشته دی او دوی کې سره انکار هم نشي کولی چې کېدای شي یو برخه یې د هغه طالبانو کورنیو ته ورسیږي چې څوک دوی ملګري وو، د هغوی کاغوی شهیدان ولري، کاغوی یتیمان ولري. خو بیا هغوی هم په سرتینو کې راتلی شي. دا چې طالب به دا خبره ده، خو بیا سړی دا مړه شوی ده، د حکومت عسکر چې پخوانی چې دوی مړه شوی دي، نو هغه هم د جنګ به برخه هغوی ته هم باید ورنه کړل شي. نه، په صفت غیر انتفاعي مؤسسې سړی باید دغه فرق ونه کړي چې دا د طالب سره مل شوی دی او که د حکومت سره مل شوی دی او که د تنګ او د تنګسین او د شلکران ناورین نه مړ شوی دی. زه فکر کوم که دلته سړی هغه خپل تمرکزیت وساتي او دغه مسایل سره لږ صحیح وڅېړي، دلته لارې شته دی چې سړی په اوسني حالاتو کې هم کار وکړی شي او هغه مستحقینو ته کومک ورسیږي. موږ باید د دې نه ډار ونه لرو چې که دا پیسې آزاد شي دا به طالب ته لاړ شي، او پیسې که راسن طالب ته ورکړی شي د هغه خزانې ته لاړ شي، دا یو جدا خبره ده. اما پیسې که او د نړیوالو موسسو خوانه خلکو ته ځي، زه پکې ډېره ستونزه نه ګورم.
تشکر دکتر صاحب. خب آقای عدالت، با توجه به فرموده های دکتر صاحب مومند، راه های بهترین یا بهینه که برای استفاده کمک های بشری برای مردم افغانستان به طور مستقیم وجود دارد چیست؟ شما خبر دارین که یک تن از سناتوران حزب دموکرات کریس مورفی در جلسه سه‌ماهه کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت که در شرایط کنونی ارسال میلیاردها دلار پول به افغانستان خطر اخلاقی را در قبال دارد و ایالات متحده باید تلاش بیهینه را به خرج دهد. این چگونه امکان پذیر خواهد بود و این تلاش بیهینه چه خواهد بود؟ این خطر اخلاقی که سناتور امریکایی به او اشاره میکند چیست؟ آیا فراهم آوری کمک های مالی بر افغانستان تأثیر بر حفظ حاکمیت طالبان نداره؟
ما خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که اگر کمک های بزرگ بین المللی مطابق یک طرز العمل و از طریق سازمان های بین المللی که تجربه در دیگر کشورها در خدمت رسانی دارند صورت نگیرد، متاسفانه در افغانستان خدمات بشری درست تقسیم نمیشه و چنانچه که تا انوزم سر و صدای مردم بسیار بلند است. مثلا شما خبر دارین که کمک های بین المللی را در بدخشان یک مقدار بزرگ زور دوزیدن. در ولایت دایکندی اجازه ندادن که به صورت درست حوزه شود. ویدیوهایی که از شهر پل خمری یا این مناطق نشر شد، تمام مردم خبر دارند که اونا فیغان دارند که اصلا کمک های بین المللی را و وکلای ناحیه ها و خیش تبار خود تقسیم کردن و به مردم مستحق نرسیدن. این سناتوری که میگه این خطر اخلاقی داره، این هم درست میگن، به خاطر که اینا تجربه بدی از کمک های گذشته به مردم افغانستان دارن. شما خبر دارین که کمک های بین المللی در ترویج فحشا و فساد در افغانستان کمک کرد و تمام اداره سابق معتاد به فحشا و فساد شده بودند. تمام از اونا میمانخانه هایی در کابل به خاطر عیاشی و فساد داشتن. اونا خبر دارن این تجربه را و اگر احتیاط نکنن، منظور از اونا بسیار دقیق عرصه گفته که دوباره این کمک ها در دست افراد میگلتن که اونا اصلا پروای مردم ندارن و از خون مردم تغذیه کردن. ما و شما 20 سال گذشته را اگر بیدیم میلیارد ها دلار را چور و چپاول کردن و یک مقدار بسیار کافی زور دوباره در ایالات متحده امریکا انتقال دادن و همچنان در ترکیه و دبی و این جایهای دیگر اونا تجربه دارن. و اگر یک میکانیزم مشخص درست نکنن، اصلا طالبان توانایی توزیع کمک رسانی ندارن. طالبان تا امید مدت 6 ماه شده اصلا رسم و رواج حکومت مداری را نه خواندن نه دیدن و نه هم یاد دارن. این خودش افراد مجرب در کار دارد که تربیت شده باشند برای کمک رسانی و افغانستان فعلا تخلیه شده ادارات دولتی، رفع ادارات دولتی از این گونه افراد. بنابراین اونا یک دید سنتی دارن، اصلا میکانیزم درست نمیتونن توضیح کنن و اینجا ضرورت است که ملل متحد باید این را زیر نظر بگیرن. درست است که اونا میتونن، چون طالبان فعلا قدرت را دست دارن، اونا میتونن که برای طالبان بگوین که ما در حضور شما و در حضور نمایندگی مردم، خود ما کمک برای مردم توزیع میکنیم و افراد طالبان هم با خود داشته باشه که هم امنیت زینا رو بگیره هم در پروسه سم داشته باشه. ما منظوری نیست که کمک به نوعی درست به مردم گرسنه افغانستان برسه و اگر در اختیار طالبان قرار میده، به شما یقین داشته باشیم که این کمک ها طالبان از او به خاطر تقویت خود کار میکنن و یک چیز بسیار کم شاید به مردم دید.
اما آقای عدالت، فراموش نکنیم که طالبان هم نیاز به منابع مالی دارن، در حالی که اکثر مردم بیکار هستن، فعالیت ندارن و اکثریت گرسنگی و فقر در افغانستان ناشی از همی بیکاری است و طالبان، حاکمیت طالبان همواره ادعا کردن که آنها به منابع مالی نیاز دارن تا آنها را به کارشان دوباره بگمارن یا برگردانن و یا ای که معاشاتشان که در چند ماه داده نشده بهشان سپرده شود. در این قسمت چی گفتنی داری؟
کمک هایی که طالبان معاش مردم بیپردازن، این دعای درست تأثیر دقیق میدن که مثلا اگر اونا واقعا بخواهن مردم معاشش بیپردازن، اونا میتونن از این پولایی که آزاد میشن باز هم زیر نظر سازمان ملل متحد معاش سکتورهای سیاسی عامه، سکتورهای خدماتی و تمام سکتورها را بپردازن. ولی خطر از این وجود داره که اینی پولا را که اینا آزاد میکنن، اونا در اختیار گروه های تندرو و یا اون تشکیلات های انتحاری که اونا نو تشکیل کردن در خدمت از اونا قرار نگیرن، چون اونا خودشان اعلان کردن که ده ها کندگ انتحاری در حالت تشکیل هستن به نام های مختلف و بیشتر. و خبر از این وجود داره که در تقریه کندک های انتحاری استفاده نشوه. اگر در ماش مامورین نپردازن، خب باید به ایسا کمک کنه. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و هر کشوری که پول میتن اما ایساب بگیرن. در وقتی در افغانستان پول ندادن و ایساب نمیدیدن.
تشکر عدالت سیب،
انتقال کردن در خارج از کشور.
تشکر عدالت سیب. مومن سیب، تاسی اویل چی ده دیل پارا چی ده خبر تزمین شی چی مرستی به سم دولوی ویشتل شی لار چارشته چې دا غونه په ګټه خستنې سره دغه مرستې مستحق او خلکو ته ورسیږي، ستاسو له نظر دغه لار چارې کومې دي؟
ما مخکې ورته اشاره وکړه، وی اجازه ورکړي نړیوالو سازمانونو ته دغه جملې نه، یو اسلامي کریډیټ دی چې فعلاً په افغانستان کې کار کوي، بل مسلم ایډ دی چې هغه سره موږ کار کوو په افغانستان کې، دوی په مستقیمه توګه باندې خپل کومکونه ویشي، همداسې زکات فاونډیشن چې دی هغوی هم کومکونه کوي، چې نورې موسسې هم په اروپا کې موجود دي، د ځینې افغاني فاونډیشنونه دي دلته واړه چې هغوی هم په مستقیمه توګه ځي. خبره داره چې دلته باید دوی سره ورشي، سړی ورسره خبرې وکړي چې دغه سیمې موږ سروې کړي دي، یو سروې په کار ده د هر څه نه مخکې، دا سیمی مستحق سیمی دی، دا خلک ورځي. طالبان خپل هم سرویګانی کوي، او وی هم یو لست دی نړیوال سازمان تر کوشش، دا خلک دغه سیمو کې ضرورت لري، تاسو ورشي دغه سیمو کې دا خلک وګوري، تاسو خپل ضرورتونه شورت لست کې هر څه چې تاسو کوی. فرض مثال موږ ته دوی د 15000 کسانو لست په دغه کې راکړ، په بغلان او په دغه کې په هلمند کې، وی ول چې دغه 15000 کسان موږ په نخښه کړی دي. دغه 15000 کسانو کې تاسو خپل رایونی سر کسان غواړي د دینه او کې کني لا شي خپل سر وي او که خو خپل سر چې کوي، ان موږ چې وکړل د بنګ مالګرو چې وکړل، دغه 15000 کسانو په رښتیا سره چې کسان موجود چې موږ وښو چې هغه اول باید دغه ارتیا تر لاسه کړي.
خا
دوی سره کوم په تفاهم په اساس باندې، یعنی د دوی د نه د لاس په دنه، بلکې د همکاري په اساس کولای شي چې په سیمه ییزو دغه کې سیمو کې سرویګانی وکړي. ما وخت و چې موږ هم دا اوس په توتشتي برچي کې، په افشارو کې، په قیمتو په نورو سیمو کې ملګري لګیا دي د ژمي د توکو لپاره سروي کې. اوس موږ بل پروګرام روان کړی دی د روژې لپاره، چې هغې کې تقریبا موږ د درې نیمسو شاوخوا کې کورونو ته موږ کومکونه تقسیموو. دلته لارې چارې شته دی چې دلته خلک کولی شي چې لا هغه وکړي، لارې پیدا بالاخره د کومکونه تقسیم کړي. خبره په دې کې ده چې افغانستان دغه شل کاله په خیرات چلېدلی وو. د افغانستان کې په شل کاله کې حکومت ونه کړی شو چې یو صحیح فابریکه جوړه کړي، یو صحیح دغه ولري. کله چې نظام د منځه لاړ، پیسې هم ورک شوې، د عسکر د معاش پیسې ورک شوې، د استاد د معاش پیسې ورک شوې، د کارګر د معاش پیسې ورک شوې. د کله افغانستان بودیجه په 9% په خیرات چلېده، نو اوس په فرض د طالبان ځینې کومکونو نه د معاشونو لپاره استفاده کوي. خدا هم یو انساني برخلاف چې اخره مامور ته باید معاش ورکړي، چې دوی پیسې ونه لري مامور ته معاش څنګه ورکړي، معلم ته معاش څنګه ورکړي. فکر کوم موږ که دغه دایرې نه راووزو چې دا پیسې طالب ته ځي او دوی بیا راکړي، او که طالب په جیب کې واښو بیا به دا خبره موږ کوو. مګر طالب که فرضاً مامور ته معاش ورکړي، استاد ته معاش ورکړي، کارګر ته معاش ورکړي، نو خدا هم یو انساني کومک ته چې د خلکو سره کېږي. فکر کوم چې یو تجدید نظر زمونږ په دې ټول څېړنه کې پکار دی، د افغانستان په دې حالاتو باندې پکار دی، ته به سړی بنیادي فکر وکړي او اصولي د دې مخې نه لاړ شي. لارې چارې شته، د دوی سړی کولی شي په هر حالاتو کې دا ثابته کړي نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، نورو ټولنو، چې د جنگ په حالت کې، د دشمنۍ په حالت کې دوی په دې باندې بریالي شوي دي چې هغه مستحقینو ته کومکونه ورسي. مګر دغه ټول باید د سیاسي د چوکاټ نه راووځي.
سید ډاکټر صاحب، زه فکر کوم چې په دې کوم اعتراض نشته چې طالبان ملکی مامورین ته معاشونه ورکوي، او ځینې نړیوالې ادارې او هیوادونه هم د غوسره مرسته کوي چې مامورین ته په وخت معاش ورکړل شي. فکر کوم نیوکه په دې ده چې دوی ته چې کوم مرسته ورکول کیږي، البته دا نیوکه ده چې هغه د دیو جنگیالیو ته یا نورو خلکو ته ورکول کیږي. خو به هر حال بل پوښتنه ډاکټر صاحب، د مرستو سره تړلې دا ده چې شپږ میاشتې کېږي چې په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او ډیره لویه فیصدي د افغانستان د بشري ناورین سره مخ ده. پوښتنه دا ده چې تر څو پورې به افغانستان دغسې مرستو ته لاس نیولی وي؟ فکر کوو چې بشري مرستې د افغانستان موجودې بشري ستونزې هوارولی شي؟
دا خبره ما شل کاله مخکې هم کړې وه چې افغانستان خیرات باندې مدد کوي، خیرات باندې وطن نه بدیږي. د افغانستان دپاره باید داسې اقتصادي پلانونه جوړ شي چې هغه افغانستان په خپله په پښو ودروي. فکر کوم ما یو مضمون لیکلی وی چې فاونډیشن دپاره د پراسپیکټ اف اکنامک ډیولپمنټ ان افغانستان. خبره دا ده چې له بده مرغه تیرو شلو کلونو کې د نړۍ ټول فشار په دې باندې و چې دوی خپل پروژې هلته عملي کړي، که حکومت به کومه سرمایه‌ګذاري کوله په اقتصادي برخه کې دوی به نه پرېښودل، چې نه دا د ورلډ بانک اجازه نه ورکوي، ایمف اجازه نه ورکوي، حکومت نشي کولی سرمایه‌ګذاري وکړي. دا خبرې په خیرات باندې، په بشري کومکونو باندې، په بهرنیو کومکونو باندې وطن نه پاتېږي. طالبان باید خپل دننه په هیواد کې تجارت ته ارتقا ورکړي، صنعت ته ارتقا ورکړي. دغه لیدل کېږي چې د معدنیاتو په برخه کې دوی خلکو ته قراردادونه ورکړي، همداسې د زراعت په برخه کې دوی کولی شي. مګر دا ټول سرمایه ته ضرورت لري، یو بنیادي سرمایه باید موجود وي تر څو پورې چې حکومت وکړي. دلته ستونزه دا ده چې یو خانه حکومت نه دا وختونه کېږي چې باید خلکو ته کار پیدا کړي. د بل خوا حکومت په خزانه کې، د اشرف غني حکومت چې وته په خزانه کې پیسې پاتې نه وي. دلته دا پیسې د کومه راشي تر څو پورې چې د اقتصادي کومکو اقتصادي بنیادونه په افغانستان کې جوړ کړي. زه فکر کوم چې دنیا د دې په ځای باندې چې په افغانستان کې صحیح د بشري ناورین روان دي، سره د کومکو یا په اقتصادي برخه کې هم دوی مرسته وکړي، او افغانستان حکومت طالبان حکومت ته ووایي چې مونږ فرضاً د زراعت برخه کې دوه سره منظر کو، تاسو دغه ځمکه خړوب خلکو ته کار پیدا کړئ، یا د صنعت برخه کې، یا د نورو برخه کې. بیا افغانستان د دغه سوال د خیرات او د پردیو د پیسو د احتیاج نه راوځي تر څو پورې چې په خپل په هیواد کې تولیدات رامنځته نشي، که طالب وي، که دیموکراسي، که کمونیزم، که هر حکومت په دې وطن کې راشي، دا وطن به د ستونزو سره مخ کیږي. د دې وطن د آبادولو لپاره بنیادی اقتصادي فکر پکار دی. دوی چې ورته سستینبل اکنامک ډیولپمنټ په غربي ژبه کې وي، د هغې دپاره یو پلان جوړول پکار دی په افغانستان کې. او زه فکر کوم چې موږ په صفت د افغانانو، دا نه چې موږ د طالب سره کومک کوو یا د مطلوب سره کومک کوو، په صفت د افغانانو چې بهر کې یو ځان ته خبره باندې پوه خلک وي، فکر کوم چې موږ په دې کې سره یو ځای شو او یو صحیح په دې کې فکر وکړی شي. زه ډاډمن یم چې په اوږده موده کې به دا د افغانستان د ملت په ګټه باندې، د ولس په خیر باندې به چې
موږ ممنون شما. خب چند دقیقه کوتاه باقی مانده، صرف دو نیم دقیقه فکر میکنم باقی مانده به برنامه، و پرسش آخره راجع میسازیم به آقای عدالت. شما میدانین که در 20 سال گذشته ایالات متحده در افغانستان دخیل بود و بیشتر بودجه این کشور همواره با بسته به کمک های خارجی، اما پس از اینکه از افغانستان بیرون میشه و بر قطع کمک ها، دارایی های افغانستان هم منجمد میشه. آیا این در نوع خود به نظر شما آقای عدالت تعذیرات است بر حکومت طالبان که وضع شده؟ اگر چنین است، در این حالت تکلیف مردم افغانستان چطور خواهد شد و چی گزینه های سیاستی ایالات متحده برای ارتقای حقوق بشر در افغانستان و پاسخ به نقض حقوق بشر در دسترس است؟
ببینید، ایالات متحده امریکا میدانستن مثلا اینا کارکنان، اینا کسایی که افغانایی که با اینا ارتباط دارن، بخش CIA و اینا دقیق میدانن که اگر طالبان اینا مجازات نمی کردن، طالبان یک گروه افراطی تندرو است که اگر اونا پول به اختیار می داشتن و خصوصا این اضافه از $9 میلیارد در ماهای اول اینا رها می کردن، و اونا سر و صدای بسیار خلق می کردن، چنانچه اول کردن که ما دو ابر قدرت فعلا در جهان هستیم، امریکا اول بر قدرت، طالبان دوم بر قدرت و ما بر قدرت اول شکست دادیم. اونا امریکایی ها باید اونا فهماندن که امریکایی ها فعلا هم بر قدرت جهان است و اگر بخواه شما را هر گونه که خواسته باشه مجازات میکنه. این سوال شما دقیق است. امریکایی ها بر اونا تفهیم کردن که بدون دلار ما شما نفس کشیدن.
تشکر. تشکر.
شما عدالت. تنها شما بر قدرت نیستن که قدرتی وطن خودم نیستن.
تشکر عدالت صاحب. دکتر صاحب قیوم مومند و خاغل عدالت تاسو دوارم ندیره بانه نکم. آقا چی پخبرونه که ویل شو آقا زمانگ ده ملمانو نظرو داوریدون کنم دیر زیاد مانه نکم چی منگ سره پخبرونه که ملتیه وکرله خو وقتو نوله ری.
تشکر از هر دو میمان گرامی. ممنون شما.
خدا.
شنوندگان ارجمند، برنامه روک و راست در همینجا خاتمه یافت. تا برنامه بعدی وقتی خوش داشته باشید.